درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي او د اوسنی راډیو د خبری مجلې وخت دی. زه اسمت څاروانم د خبری مجلې د شفیق عیار په تخنیک همکاري وړاندې کوم. لوبلای هم خبرونه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډانلډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تېره شپه د مناظرې پر مهال پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ د ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناک شیبې وې. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بی ځای وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغه ټولو ګډوډیو مسؤل دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نیوی دقیقې و دواړو کاندیدانو له سره تر پایه یو بل په یو بل باندې کلکینی وکړي او په پیل کې دوی روغ بړ هم سره ونه کړ. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکول کې ریچارډ بینټ د دوه په دریمه غونډه کې د افغان شزو مدني ټولنې د غړو په ګډون ټینګار کړی دی. شاغلی بینټ په نیویارک ټایمز کې په یو مقاله کې چې نن خبره شوه لیکلی دی چې د افغان شزو جنو او مدني ټولنې د غړو اخیزمن ګډون د دوه په غونډه کې پکار دی. د دوه دریمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د یکشنبه په ورځ پیل شي چې شاوخوا ډیر شو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبانو هم ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید ځواکونه د افغانستان د خاوري دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو د پولي پوری غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان ډلې پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکاوه. ټاکل شوی دی چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دغه عملیات پیل کړي. په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکولو بهیر روان دی او ټاکل شوی دی چې د ماښام شپږ بجې د رای ورکولو مرکزونه وتړل شي. په دې ټاکنو کې تر یو شپېته میلیونه ډېر کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. خو داسې اټکل کېږي چې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وي او شاوخوا 50% کسان چې د رای ورکولو حق لري په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. د فنلند دفاع وزارت له اوکراین سره د 170 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرستو اعلان وکړ. د فنلند ولسمشر الکساندر ستبنن د حکومت له لوري د دې مرستې وړاندیز تصویب کړ. د فنلند دفاع وزارت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې په دې مرستو کې څه شامل دي او څرنګه به له اوکراین سره کوي. د پولند صدر اعظم وایي د ډاډه دی چې له اوکراین سره به د ناټو د راتلونکي سرمشریزي مخکې دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک شي. ټاکل شوی دی چې د ناټو د مشرانو غونډه د جولای په 9مه په واشنگټن کې جوړه شي. د پولند صدر اعظم ډونالډ توسک نن خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له ولسمشر سره به په وارسا کې د دې تړون په اړه خبرې وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن پارلمان منحل کړ او اعلان وکړ چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به انتخابات ترسره شي. مخکې ټاکل شوی و چې دا ټاکنې په نومبر کې وشي. د نوی آذربایجان واکمن ګوند تیرونی وویل چې د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس په ګډون یو شمېر غونډې شته چې د انتخاباتو په نیټه کې بدلون ته اړتیا لیدل کېږي. د اساسي قانون محکمې پرون دا وړاندیز تصویب کړ او ټاکل شوی دی چې سبا د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پایلوبه د جنوبی افریقا او هند ترمنځ وشي. په نیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا د افغانستان لوبډلې ته او هند د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړې وه. د لوبي د شلو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربه تو پیل شوې چې پایلوبه به سبا په ویست انډیز کې وي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. ملګر ملتو یو ور بیا وویل چې د دوه کانفرنس بین الافغاني خبري نه دی. په کندهار کې د شاتو تولید ډیر شوی خو بازار یې سوړ دی.
چې دې ډېر شکار دی خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنای دی دغه د خانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې.
د تخار یو شمېر کاربنګر ولې د سبزیجاتو د حاصل کمیدو شکایت کوي.
دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپی کوله و سکاله تخمونه بدل دی که رایی سل زره نکهی.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د شری ناروغي زیاته شوه.
ترستر دانې پوزټیو د ډیره شدید تبینه ولا ما یو چا چې واکسین نو کړی په شغړیر په عذاب.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران د انتخاباتو حال هم درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوحې درېمه ناسته د بین الافغاني دیالوګ غونډه نه ده. د دې سازمان د سرمشي ویاند سټیفن دوجاریک پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړیږي. په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې خو د ښځو د حقونو فعالان او د مدني ټولنې استازي وایي چې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې او دا منصفانه نه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د دوحې درې میناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په یو مقاله کې چې نیویارک ټایمز خپره کړي، په دې ناسته کې د مدني ټولنې د استازو او د افغان ښځو په ارزښتناک ګډون ټینګار کړی. خغلی بینټ د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي په دې مقاله کې غوښتنه کړې چې د دوحې په غونډه او ترې وروسته باید په افغانستان کې په بشري وضعیت تمرکز وشي. د دوحې درې مناسبه د رواني جون میاشتې په دیرشمه د طالبانو د استازو په برخه اخیستنې پیل شي. ملګرو ملتونو ویلي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندنې او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیبن دوجاریک پرون د جون په 20مه په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د افغان ښځو او بشري حقونو له فعالانو سره به د کاته وشي. نوموړي وویل
moving forward with da gunda pa afghanistan ke da hakim charwako da rasmiyat pijandalo aw da dui hakimiyat ta da mashruiyat warkawlo la para na da la ka sanga che rozmari de karlo aw nuru pa der sargandaw wazahat warkadai da khazo da bashari aqono dali da afghanistan la para da tulo hiwaduno da astazo sarba lidakata wakri da bainul afghani khabariyatari na di intra afghan
dialogue. ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي و چې د دوحې لغونډې یو ورځ وروسته به دغه سازمان مرستیال او د غراس په افغانستان کې د یو نامه مشره د مدني ټولنې له استازو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره په یوه جلا ناسته کې خبرې وکړي. خو له دې وړاندې د رواني جون میاشتې په 20مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشرې روزا وطنبایوه په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړوند مسلو خبرې ونه شي چې د بیلابیلو لوریو غبرګونونه یې راپارولي. تازه د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي ملګري ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال او زارۍ کوي خو افغان میرمنې له پامه غورځوي. اغلی بار ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په درې مناسبه کې د افغان میرمنو نه ګډون شرمونکي او لزیان ډکه پریکړه ده.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this
week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's
لدی وړاندې د بشري حقوقو غنو نور نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو د حقوقو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند خبرګونونه خودلی. تازه د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو یوې ډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوحې په درې مناسبه کې د افغان خزو د غډون پاړه د خنو ته جواب وایي. د خزو سولې او امنیت کاری ډله وایي د افغان خزو او جنو حقوقو د مذاکرې وړ نه دي. د خزو سولې او امنیت غیر دولتي کاري ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې درې مناسبه د رواني جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي. دا د ملګرو ملتونو په قربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه خو د طالبانو په ګډون لومړی ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون ولري. په مخکینیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لژکیو د حقونو سرغړونې زیاتې شوې دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه دغه وزارت په کالني راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت لري پر ټولنې حکومت کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر مذهبي لژکي ادعا کوي چې د دوی حقونه نقض شوي دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لږکیو له حقونو څخه سرغړونې زیاتې شوې او طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت څخه لري پر ټولنې حکومت کوي. هغه موضوع چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د دغه وزارت په کلنی راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې د لږکیو د مذهبي ځایونو ساتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د خپرولو پر مهال ویلي چې اوس مهال په نړۍ کې د میلیونونو خلکو مذهبي ازادۍ ته درناوی نه کیږي او وروستۍ موندنې ښیي چې په نړۍ کې پر مذهبونو دولتي محدودیتونه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي.
People continue to face religious based violence.
په هر سیمه کې خلک له مذهبي تاوتریخوالي او مذهبي تبعیض سره مخ دي، هم د دولت لخوا او هم د وطنوالو لخوا. امکان لري چې له خوانزي او دند څخه به برخي شي، وزورول شي، وهل شي او یا له هغه نه بدتر
beaten or worse.
خو برعکس امریکا د بهرنیو چارو وزارت بشري حقوقو سازمانونو او په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د هدفي بریدونو د قربانیانو په اړه ویلي، طالبانو په بامیان، دایکندي، میدان وردګ، بغلان، بلخ، کندوز، بدخشان، هرات، غزنی، سرپل، کندهار، اوروزګان، تخار او سمنګان ولایتونو کې هزارګان وژلي، شکنجه کړي، په زور یې بې ځای کړي او شتمنۍ ورته غصب کړي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې طالبانو شیعهګان څنډې ته کړي څو د هیواد پرېښودو ته اړ شي. د دغه راپور د موندنو پر بنسټ طالبانو په ټول هیواد کې د خصوصي ښوونځیو په ګډون په ټولو ښوونځیو کې د جعفري فقی پر تدریس بندیز لګولی دی. د افغانستان په یوه مرکزي ولایت کې یوه شیعه مدني او فرهنګي فعاله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي:
وقتی که در اول طالب آمدن در کل وقتی ما را
کله چې طالبان راغلی په ټوله کې چې موږ چلند وینو د جعفري مذهب په وړاندې یو ډول تبعیض لري، لکه داسې چې وایي هغوی په حق دی او دا مذهب باطل دی. او همداشان په محکمو کې کله چې فیصلې کوي د خپل حنفي فقه پر بنسټ یې کوي او دا ډیر جدي موضوعات دي.
د دایکندي ولایت یو شیعه اوسیدونکی چې دی هم نه غوړي د موضوع د اساسیت لامل نو په راپور کې واخیستل شي، په خپل سیمه کې د شتونزو په اړه وایي:
تل په هزاره ظلم شوی، ځمکه غصب شوی، کډو ته اړ کړل شوی. د دایکندي ولایت د پاتوی ولسوالۍ خلک دې ته اړ شوي چې له سیمې ووځي او ایران ته ولاړ شي.
د دغه راپور له مخې وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلې د افغانستان واک ترلاسه کړ، څه باندې 900 سکان او هندوان له دغه هېواده ووتل او یوازې شپږ کسان یې د خپلو سپېڅلو ځایونو او کتابونو د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې شول. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو پخوانی استازی انارکلی هنریار وایي، د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته افغانستان د مذهبي لږکیو لپاره امن ځای نه دی.
هندوان سکه از جمله اقلیتای دینی در افغانستان است.
سکهان او هندوان په افغانستان کې د دینی لږکیو له جملې څخه دي چې د طالبانو د راتلو وروسته دوه ځلې د هغوی په سپېڅلو ځایونو حمله شوې او بلاخره دې ته اړ شول چې د نامنې له امله افغانستان پرېږدي. تر اوسه د هندوان او سکهانو مذهبي لږکیو پر وړاندې د طالبانو دریز روښانه نه دی.
واضح و روښان نیست.
د طالبان حکومت وایي ذبی الله مجاهد د دې او په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنکړ، خو د دوی د حکومت چارواکو په وار وار په خبرې ناستو او د قومي او مذهبي لږکیو له استازو سره په لیدنو کې ویلي چې د ټولو قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او حقونه یې خوندي دي. مخکې د مې په میاشت کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسیون ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي د طالبانو د سخت تفسیر د دوام له امله مخ په خرابېدو ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګند کړه. د دبليو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15 اونۍ په لړ کې تر دې دمه په عمومي ډول د یو زرو څلور سوه یو پنځوس مشکوکو پیښو او په دې کې د څلور تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د دې موضوع نور حال.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي که څه هم تیرې درې اونۍ له دغه هیواده د لوی اختر د رخصتیو له امله کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2024 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2021 کلونو د اوسط په پرتله ډیر لوړ دی. د WHO په وینا د 2024 کال په 15 اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1450 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تېرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په څلورو ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله څلور تنه مړه شوي چې ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او درې یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویی په میاشت کې خپور شوی و، ویلی و چې بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوې چې په هرو 10 کسانو کې 13.5% په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرېختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه و کړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شری راختلی او سرې سرې دانې په درې ورځې ډېرې شدیدې تبې نیولې او ما بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې اوس ښه یم پوه شوې. او چا چې واکسین نه و کړی پوه شوې هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خبرېدونکې ناروغي ده.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې د زیاتوالی راغلی دی، خو د مچیو فارم لرونکي د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت لري. فارم لرونکي وایي چې جعلي شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
رفیع الله، د شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شي ترڅو د طبیعي اصلو په تولید سره د خپلې کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچیو پالل خوښیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشټوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې یې لویه ننګونه ده.
زما د مچیو فارم تقریبا 2.5 پیټۍ دی، د دننه مې ډېرې خرچې کړي دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او یا پیټۍ دغسې خرچې کړي دي. خلکو راچې رانیولې دي. نو دا مچمچۍ چې دی ډېر ښه کار دی، ښه کار کوي، شغل لري. خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنی دی. د هغه د خوانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې، موږ چې اصل وباسو ډې اصل اعتبار موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزي په نوم یو بل فارم لرونکی هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشټوالي نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازارموندنه وکړي.
دا مشکلات اوس مخ خپل چیو ډیر مصرفونه کرایې دي مثلا د اتاق مصرف دی او دی خپل ډیر مصرفونه غواړي د مچی چي دي بس موږ غواړو چې موږ ته مارکیټ جوړ سي په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصل مارکیټ نسته دی دغه نور هغه چي دي با تقلبي ډول باندې اصل جوړی شي دا د موږ بازار صخره خراب کړی دی باید دغه مخنیوي وسی
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای جیلی شات د روغتیا لپاره زیانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخه ونیسي
د کنټرول په باره کې موږ په ښار کې اوس د پیل لپاره پلان لرو چې کنټرول شروع کړو د هغه تقریبي اصولو مخه ونیسو کوم چې خلک یې غرتي بازار کې د بری اصل یې از اصولو په نامه غرتي خوازن لدي هغه روغتیایي تاوان لري روغتیا تاوان لري ځکه ستونزې مریض جوړي دوی مشکلات جوړي نو هغه پلان دی انشاءالله چې کنټرول لپاره یې پروګرام جوړ کړو په ښار کې کنټرول وکړو
د کندهار د کرین ریاست تشمیرو لمخې په 1401 هجری شمسی کال 3500 کیلوګرام شات تولید سوي وو خو په 1402 کال کې د مچیو د دوه اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید سوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله پکې زیاتوالی راغلی
د تخار ولایت د ینګی ولسوالۍ یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې د سبزیجاتو سرژنې حاصل د دوی کړي لګښتونه هم نه پوره کوي دوی د حاصلاتو د کمښت دلیل به کیفیت تخمونه بولي کروندګر له سیمه ایزو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دوکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او درملو د پیرو پلور کاروبار کوي تفصیل په دې راپور کې
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمیر کروندګر وای چې ساش کالې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی دوی دا کوي چې لامل د یو شمیر سوداګرو لخوا د سبزیجاتو د بې کیفیت تخمونو واردول دي د نوموړي ولسوالۍ د منګلو کلي یو وسیدونکي محمد ګل آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال له یو جرو ځمکې د 8000 افغانیو په ارزښت بادرنګ پلورلې وو خو ساش کال د بادرنګو له حاصلاتو 40000 افغانۍ ترلاسه کړې دي
همي شرکتای کې تخمه وارد میکنه کمپانیا تخمه تقلب شوه
یو شمیر سوداګری د شرکتونو تقلبي او بې کیفیت کرنیز تخمونه له ګاونډیو هیوادونو وارد کړي چې لامل یې سکه ازموږ د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کمواله راغلې ده د کرنې وزارت باید هیواد ته د بې کیفیت کرنیز تخمونو د واردولو مخه ونیسي
د دې ولسوالۍ د چینې کلی یو کروندګر عبدالخالق وای تیر کال له یو جرو ځمکه کابو اته ټونه د بادرنګ او رومي بادجانو حاصل ترلاسه کړی وو خو ساش کال ورڅخه درې ټونه حاصل راټول کړی دی
چې دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپی کوله و ساکاله تخمونه بدل دی چې راځي شل زره نه کوي اندغه دی قان ضربه ده مثال وندوانی دی خټکی دی یو بل ځای لاړ شي پیسې وکي او دی قان لګ مخکې لاړ
دی دغه ولسوالۍ دی لوګروی دی کلی یو وستونکې نور الدین هم لورته سنز شکایت کوي
دغه تخم دې کم شای دوی ورکی هغه بل شای پکې راوځي مخبل ډیر پریشان وي پکې وروره رومیان راغلي دا اوس پاکټ کې وعده لري ګرده رومي دي چې کای مغه تک سپینده لکه صابون الته چې خرڅي وعده وای سر رومیان دي او دې تخم د لکه سپین صابون غوندي مرچک چې وګوره په کار لکه شافتل ازي خوري خلاص
دوی لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دوکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او د درملو د پیرو پلور کاروبار کوي تر څو د بې کیفیت زراعتي تخمونو او درملو لو واردولو ډډه وکړي د بنګي ولسوالۍ د چینې کلی او بل وسیدونکي محمد عارف راته وویل
دغه تخمونه چې کومه دی رومي دی کدي بادرنګ دی او کدي خټکوي دی لکه کومه چې پروس کالي او بل کالي دا کښتونه اصولونه کېدل دغه سکالي هیڅ هم نسته مثلا منځونه خراب دی په دې تخمو کې تقلب کارونه سوي دي
تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو باغونو د ترویج مدیر عبدالعلی رادمرد هم د کروندګرو ستونزې مني نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل
وعده مو برای د وکیل محترم است که مو کوشش میکنیم تمام
خپل کروندګرو ته ډاډ ورکړو چې د کرنې ریاست په دې اړه پلټنې پیل کړې دي له هغه دوکاندارانو سره به جدي چلند کیږي چې له بهر څخه هیواد ته غیر معیاري او تقلبي کرنیز تخمونه او درمل واردوي
د بنګي ولسوالۍ د 25 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې چارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په ایران کې د ولسمشر انتخابات روان دي او اعلان شوی و چې نن ماښام شپږ بجې به د رای ورکولو مرکزونه بندیږي. په دې ټاکنو کې تر یو شپېته میلیونه ډیر کسان د رای ورکولو حق لري، خو داسې اټکل کیږي چې د خلکو د ګډون کچه به تر دې ټیټه وي. د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی تر مړینې وروسته چې د می په 19مه د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو، په ایران کې د ولسمشر د انتخابات وارمخی کیږي. په دې موضوع مې د ایران د چارو له کتون کې ډاکټر ساستان اگزی سره مرکه کړی او په سر کې مې ورڅخه پوښتنې دي چې په انتخاباتو کې تر اوسه پورې د رای ورکوونکو شمیر څنګه دی؟
یو خو د ایران رسمي تلویزیونی کانالونه یا رسنۍ د ځینې تصویرونه خپروي، په دې باندې باور کول لږ سخت وي او هغه پیشبینیان چې دوی خپل رسمي ادارو کړي دي، د ساپیا په نوم مثلا د یو اداره ده یا نورې ادارې دي، چې ویل چې ممکن شپږ څلوېښت په سلو کې خلک ګډون وکړي، نو تقریبا شپېته میلیونه کسان د شرایطو پوره کسان چې باید رایه ورکړي تر دې زیات. نو مسله دا ده چې د مهسا امینی له وژلو وروسته چې اعتراضات شول او د ایران د رئیسی د غلطو سیاستونو له امله په ایران کې په داخل کې ځینې ستونزې پیدا شوې، اقتصادي مسایل ډېر زیات دي او دغه راز مخالفین لکه ستاسو ویل ډېر کسان نه غواړي چې ګډون وکړي. دا احتمال ډېر زیات دی چې مشارکت ډېر ټیټ وي. که تاسو د رهبر یا د نورو چارواکو ویناو ته وګورئ، دوی ټول تمرکز په دې ده چې خلک راوبولي. ښایي دغه د اصلاح طلبانو یو کس هم دوی تایید کړی دی چې پخوا د صلاحیت را اقتصاد.
زما سوال هم همدلته و ستانکزی صاحب، چې دا ځل د اصلاح غوښتونکو یو نسبتا مطرح کاندید شته په انتخاباتو کې، فکر نه کوئ چې د هغه موجودیت به سبب شي چې رای ورکوونکي وهڅي شي او د رایو صندوقونو ته لاړ شي؟
اصلا په ایران کې که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خود دوی رسمی د سپا سایتونه چې دی یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې دي، او د قالیباف اقتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډېر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډېر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده. خو که د مهسا امینی اعتراضونو لړۍ ته ولغه ورسته چې کوم کسان بایکاټ اعلان کړی ده، که غته پام وکړو نو احتمال داسته چې بیا هم جلیلیان کم رای واخلي، نو بخې پزشکیان کم رای واخلي، جلیلیان یا قالیباف مخکسي. خدا احتمال ډیر زیات دی په دغه درې مطرح کاندان چې کوم دي، دا احتمال هم ډیر زیات دی چې انتخابات دوم پړاو ته لاړ شي، ځکه دا رای خصوصا د اصولګرایان رای تقسیمي کې اوس که تاسو پام کړی وي دوی دواړو ترمنځ
سره لدی چې دوه کس تیرم شول صرافی وګ یو بل پښتنه چې د وخت کموالی په خاطر هغه دغه چې د ایران د انتخاباتو تاثیر په افغانستان له طالبانو سره پر اړیکو په ایران کې په میشتو مهاجرو باندې بيڅوي، تر اوسه پرې داسې معلومی شي چې د ایران هغه څه چې تاسو اصولګرایان وایست یا محافظه کاران بولی هغه له طالبانو سره نږدې ښکاري شي، نو که چېرته د اصلاح غوښتونکو کاندید بریالی شي له طالبانو سره په اړیکو به څه تاثیر وي او کنه وي؟
فکر نه کوم چې ډېر زیات تاثیر وي، که البته که دوی کامیاب هم سي. ګرځه که تاسو پام کړی وي په ایران کې مهم وزارتونه لکه د اطلاعات او وزارت د استخبارات یعنی د خارجه وزارت او دفاع وزارت د رهبر په مشورې انتخابي کې وزیران کنه نو زیات تغییر په خارجي پالیسي کې ممکن را نسی. خو بیا هم اصولګرایان خصوصا پزشکان ډیر په ډاګه ویل چې له غرب سره به نږدې کېدو خبره مطرح کړې ده چې د رهبر له سخت غبرګون سره هم مخامخ شو دا خبره او د رئیسي کوم سیاست چې هغه رهبر ته نږدې و چې هغه د شرق ته نږدې کېدو و نو له همدې امله روسیې او چین سره نږدې شو او طالبانو سره هم اړیکې زیاتې کړې طالبانو سره مور نږدې شول نو فکر نه کوم چې لوی تغییر به راسي خو که پزشکان راسي احتمال داسته چې یو څه هڅه وکړي لکه د خاتمې په وخت کې چې دوی ځینې هڅې وکړي خو